السلام علیکم قدر منوریدون کو ستړی مشه وخت په کابل کې د مخام شپک بجې شوې تاسو زمو غګل ازادي رادیو ووري د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی دغه مجله مو تر شپګنی مو بجو دوام کوي او د مهمو موضوعاتو په اړه مو در طرفونه چمتو کړی دي خو مجله په خبرونو پیلو سفی الله ستانگزی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه چمتو کړی دي
السلام علیکم د خبرونو سره ټکی د پکتیکا د پکتیا ولایت امنی قومندان وای د پولیسو په لوی مرکز حمله نن مازیګر شاوخوا څلور بجې د ورستی حمله کوونکو په وژل کې دوه سره پای ته ورسیده په دې حمله کې چې سهار پیل شو او 15 پولیس او 14 نور کس 15 پولیس وژل شو او 14 نور چې په کې ملکان هم شامل دي ټپیان دي د کابل امنیتی چارواکي تاییدوي د کرنې وزارت یو بهرنی سلاکار نن د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی او د پرتګال صدر اعظم د دغه هیواد په مرکزي سیمو کې د ځنګلونو په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په خاطر خواشینی وښوده او وی ویل چې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي پوره خبرونه د پکتیا ولایت امنیه قومندان وای د پولیسو په یو لوی مرکز حمله نن مازیګر شاوخوا څلور بجې د یو ورستی حمله کوونکو په وژل کې دوه پای ته ورسیده د پکتیا امنیه قومندان توریالی عبدیانی ازادي راډیو ته ویل په حمله کې د 15 پولیس وژل شوې دي او د ملکانو په شمول 14 نور ټپیان شوې دي خغلی عبدیانی ویل حمله کوونکو او تنو اخو د سرحدي پولیسو د 303 زون قومندان اسد الله شیرزاد د نننې حمله په اړه ویل
وسلوالو دوا موټر والا یو چې اول غټ موټر و چې نظام کړول د زونت داخلي د پیرودران د خاصه فیجنل کیږي درول کیږي او هغه تجار کوي
د پکتیا د پولیسو په دی لوی مرکز کې امنیه قومندانی د پولیسو سرحدي زون ودانې او د خاصو پولیسو قطعه پرته ده د افغانستان د کورونې چارو وزارت وی په پکتیکا ولایت کې د حقانی شبکې د دوه مهمو قومندانانو په شمول د ډېر لښپک غړي وژل شوې دي د دغه وزارت په یو بیان کې راغلی چې دغه کسان نن سهار د اورګون ولسوالۍ په شیخان کلی کې په یو هوایي حمله کې وژل شوې دي د حقانی شبکې مهمو قومندانانو په پکتیکا کې د دغه ډلې لخوا حمله طرح کولې د کابل امنیتی چارواکي تاییدوي چې د کرنې وزارت یو بهرنی سلاکار نن د وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوی دی د کابل د امنیې قومندانۍ د جنایي جرمونو د مبارزې ریاست یو مقام ازادي راډیو ته وویل د کرنې وزارت د بهرنی سلاکار د کینیا تابع دی او نن سهار نږدې 8 بجې له درېمې کارتې سیمې وسلوالو تښتولی دی د دغه مقام خبره د پیښې په سیمه کې پولیس موجود دی او قضیه جدن تعقیبوي د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وای دغه ولایت په مرکز کې د پاکستان د کنسولګری دوه کارکونکو نادره کشوې دي د ننګرهار د ولی وایاند اتوله خو غنی ویل دا کسان د جلال آباد تورخم په لوی لار نادره کشوې او پولیسو د مندلو لپاره هڅې پیل کړې اخو د پاکستان د بهرنی چارو وزارت نن په یو بیان کې د جلال آباد د کنسولګری د دوه کارکونکو په نادره کېدو توند خبرګون خوده لای او افغان چارواکو یې غوښتي چې د قضیه پلاتنه وکړي د پرتګال صدر اعظم وای دغه هیواد په مرکزی سیمو کې په ځنګلونو کې اور لګیدلې او یو تراژیدی ده انټونیو کاستا نن په پلازمینه لیزبون کې د عامه خوندیتوب مرکز ته نږدې خبرلارنو ته ویل لمړیتوب د هغو کسانو ژغورل دي چې لا هم په ځنګلونو کې د لګیدلې اور لګواک سره مخ دي اوس مهال پولیس او نور ژغورونکي ډلې د قربانیانو د لټون پیل کړی دی په حقیقت کې زه د دې غمیزې په اړه باندې هغو کسانو ته چې وژل شوي او د هغوی له کورنیو سره او همدارنګه د ژوبلو شویو کسانو سره خواخوږي څرګندوم په رښتیا هم چې دا یوه لویه پیښه ده د پرتګال د کورونی چارو وزیر جورج ګومیز بیا ویلی لک تر لګه 12 کسان په دې پیښه کې وژل شوی او لزګونه نور هم ټپیان دي د اور د لمبو د غلي کولو لپاره د اور وژنې ادارې ول سو کارکونکو لپاره نو وخت او د شپې مهال په کار بوختي اور پروند په پدروګا ګراندی پسیمه کې لګرمي ورسته لګیدلې او چې ډیر ژر یې نور خواوته مخه کړه او تر دې دمه 155 ځای اور لګیدلې ده د عراق د پوځ یو قومندان وای پوځیان په موصل کې د اسلامي دولت ډلې یادایښت د مهم مرکز پر لوري د پرمختګ په حال کې دي موصل د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي د عراق یو پوځي قومندان ډګر جنرال عبدالامیر رشید یارالا چې په نینوا ولایت کې د روانو پوځي عملیاتو مشري کوي وای د عراق ځنګړي ځواکونه پوځ او فدرال پولیس د موصل د زاړه ښار د بیرته نیولو په پوځي عملیاتو کې چنن پیل شوی برخه لري د عراق ځواکونه د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د هوایي حملو په مرسته د عراق په لویدیز کې له څو میاشتو راهیسې داعش څخه د موصل د زاړه ښار د برتنیولو لپاره پوځي عملیات پر مخ بیایي. د فرانسې د پارلماني ټاکنو لپاره دویم دور رایه چونه روانه ده، خو ویل کیږي د خلکو ګډون پکې کم ده. تمه ده د ولسمشر ایمانوئل ماکرون غوند په دې انتخاباتو کې ستري بریا ته ورسیږي. د فرانسې پارلمان 500 څوکۍ لري او ویل کیږي ایمانوئل ماکرون غوند به 80% رای خپل کړی. اخو د کورونی چارو وزارت ارقام خي چې تر غرمې پورې نږدې 80% خلکو چې د رای په شرایطو برابر رای ورکړي، هغه شمیر چې له 1990 کال د انتخاباتو په ورځو کې کم شمیر خدل شوی. او د پاکستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ د نړیوال شورا د اتلانو جام په پای لوبه کې هند ته 309 منډي هدف وټاکه. دا یو ورځنۍ لوبه د لندن په اوال سټډیوم کې روانه ده. د پاکستان لخوا فخر زمان څخه باندې سل منډي وکړي، دوه نور لوبغاړو هم 50 ووهلې. تمه ده په څو شیبو کې د هند کرکټ ملي ټیم د 309 منډو د پوره کولو لپاره میدان ته ښکته شي.
لو سفیولا ستانګزی مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجلې کې دا مطالب اوریدلای شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس وی د کابل د وروستي موټر بم حمله په څېړنو کې پرمختګ شوی.
تو یک قسمت پیشرفت های د یک قسمت صورت گرفته، 3 نفر به ارتباط از این قضیه دستگیر شدن.
په دې اړه د تفصیلی راپور سربیره د پوځي چارو له کارپو سره هم خګیدلیو. ننګرهار ته د داعش د زپلو لپاره د تللی پلاوی مشر جزائر قدیر ویلي چې راتلونکي کانفرنس به تورې بوړې کې ورکړي.
او زمونږ استادو راتلونکي پرېس کانفرنس به ان شاء الله چې بیا په تورې بوړې کې په هماغه ځای کې وي چې کم نن د دښمن سره دی.
د افغانستان د علماو شورا رئیس وی په دغه هیواد کې د مذهبي شخړو درامینځته کې دوه شومې هڅې به هیڅ کله نتیجه ورن کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وی د وروستي شمیرو لمخې په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ پر زیاتېدو ده. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شي. رازو د خبری مجلې د سر موضوع ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانګزی وی د کابل د روسي موټر بم حمله په چړونو کې پرمختګ شوې د خغلی ستانګزی د څرګندونې نن د مشرانو جرګې غړو ته په وی غونډه کې وکړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان په 209 قولي وردو او د سردار محمد داود خان پر روختون حمله، د زنبق په واټ کې د موټر بم چاودنه، پر مظاهره کوونکو ډزې او د سالم زیدیار د جنازې پر مراسم او انتحاري حمله، هغه پښتنې چې د مشرانو جرګې د غړو لخوا د جرګې په استجوابیه ناسته کې مطرح شوې. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانګزی د دغه پښتنو پر وړاندې وویل په کابل کې د امریکا او جرمني سفارتونه له امنیتي ګواښونو څخه خبر وو او د موټر بم د احتمالي برید په اړه یې شپږ میاشتې مخکې کشفي ارګانونو ته خبر ورکړی وو. د وویل که افغان امنیتي ځواکونو په دې برخه کې کمزور عمل کړی وي، نو د بهرنیو هیوادونو سفارتونه هم خبر وو. د کوم هیواد نوم یاد نکړ، خو ویل چې د دغه حمله تر شا د ځینو بهرنیو هیوادونو لاس وو.
تمامي ګروپای تروریستي در افغانستان پښ دراوسه
د ټولو تروریستي ډلو په افغانستان ته غځیدلې. له جنوبي اسیا څخه نیولې تر منځنۍ اسیا او منځنۍ ختیځ پورې دا چې دا ټانکر څنګه دلته رسیدلې فرض کړی ملي امنیت کمزورې دي. خو د امریکا استخباراتو دغه معلومات موږ هغوی ته ورکړي وو.
د وبل دمګړې د مرکزی آسیا او منځنی ختیځ غنی تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کوي. د وبل په وروستي 100 ساعتونو کې 100 بهرني اتباع چې کابل ته راننوتی او د تروریستي حملو نیت یې درلود نیولې دي. خودستانګزی دغه ځوابونه او سرګندونه د مشرانو جرګې د غړو قناعت حاصل نکړ. په دې ورځ له معصوم ستانګزی سره یو ځای د کورنۍ چارو او کابل ګارنیزون ځینې مسؤلین هم مشرانو جرګې ورغوښتي وو. خود مشرانو جرګې د غړو په خبره د ټولو مسؤلینو ځوابونه ورته وو، د جرګې د غړو قناعت حاصل نکړ. د مشرانو جرګې رئیس عبدالهادي مسلمیار وویل دغه امنیتي مسؤلین دي د کابل د وروستي نامنې په اړه د سیړنو له بشپړېدو وروسته یو ځل بیا را وغوښتل شي چې ملت ته رانه ځوابونه ووایي.
بعضی اوازی دلته موجود دي چې دا موټر چې د ټانکر چې د وردګو ساحه نه راغلی په یو سفارت مخې ته یا سفارت داخل د نیم ساعت او څلوېښت دقیقو لپاره او بعضې خلک کوي د دوه نیم ساعت لپاره ولاړ. دا باید واضح شي چې پر دې تر شا خو بل کومه خبره نشته. پاکستان سره نور ملګري او همکاران خو پیدا شوي نه دي د افغانستان خلکو د وژلو لپاره، او دا ستا من حیث د امنیتي ملي د رئیس مسؤلیت ده چې د افغانستان د ملت د استازو او ملت سره د افغانستان د خلکو درد شریک کړي، او که شریک یې نه کړي په ورځ د قیامت یم غاړه بنده ده او د ملت یم غاړه بنده ده. که چېرته د رسوا کولو لپاره ملي ګټې په خطر کې، مهرباني وکړي په خصوصي مجلس کې د ملت د استازو سره شریک.
دا په داس حال کې د چې پر سناتورانو سربیره د افغانستان خلک هم وایي چې مخ په زیاتېدونکو ناامنیو تنګ کړي او حکومت ته پکار ده چې امنیتي تدابیر جدي کړي.
قدرمنو اوریدونکو، ښاغلی ستانکزي همداراز نن د مشرانو جرګې ته په خپلو څرګندونو کې دا هم ویل چې په کابل کې د وروستۍ موټر بم حملې وروسته یې درې کسان نیولي دي، او په دې رابطه باندې څېړنې له بهرنیو ځواکونو سره مخ ته وړل کېږي. دا چې دغه کسانو نیول د پیښې د اصلي جړو په رسېدو کې څه مرسته کولی شي، زموږ همکار واصل وصال همدغه پوښتنه د پوځي چارو له کارپو محمد انور سلطانی سره مطرح کړې ده.
او پاسوټ عرب پیخه چې راځي هغه د یو پلان او نقشې له مخې دا برابرۍ کې کار کوي او اهداف لري، موخې لري. نو د دغه درې کسانو نیول دا په دې معنا باندې دا د دې پیخې لپاره په حساب یا د راتلونکو پیخو د مخنیوي په خاطر باندې دا یو نیک پال په دې دی چې یو خو به هغه شبکه چې په داخل د نظام کې پراته ده او په نظام په منځ کې د نظام په دفاع کې یا د نظام په تخریب کې کار کوي، د هغې او د افشا کولو لپاره یوه ډېره لویه پیسه به بېلګه ورکوي. او دویمه هغه شبکې چې دغه کارونه کوي هغه د خط نه بیرون دي، د هغې او ادرس هم معلومېږي، او د څلورم د دیو او د دیو په مابین کې چې دا داخل او خارج کې دي دا ارتباط هم افشا کېږي.
سلطانی صاحب، کړه ته ووایاست د یو پوځي چارو د کارپو په توګه باندې تاسې دومره باور او دومره ظرفیت په افغان امنیتي ځواکونو کې وینئ چې د دغه عمره لوی پیښې د رامنځته کېدو وروسته عملینو نیسي؟
نو که هم دا جګړه د افغان ملي ځواکونو د طاقت او توان او تشکیل نه ډېره اوچته ده، ځکه دا د سیمې استخباراتي جګړه ده، یو نااعلان شوی جنګ دی. ایران پکې داخل دی، روسیه داخله ده، پاکستان خو کمیلوي په ده په عملی شکل باندې د سیمې نور استخبارات د هندوستان او د بنګال پورې د اروپایي هیوادونو دا ټول استخبارات دلته کار کوي. زمونږ د هیواد امنیتي ارګانونه د وړتیا نه برخوردار ارګانونه دي، ولې متاسفانه چې امکانات مالی کم دي، کار پرې ډېر دی، نو هغه مسله تر اخره نشي تعقیبولی چې مخنیوی یې وکړي په نسبت کې خونسا کړي.
د پوځي چارو کارپو محمد انور سلطانی و. بیا هم پی بی بل امنیتی موضوع کې تم کیږو. د ننګرهار د امنیتی وضعیت در ځوانې په خاطر له کابل تللې پلاوی وی تور بوړه لا هم دایښ وسله والو سره ده، خو امنیتی ځواکونو د دې سیمې شاوخوا مهمې نقطې نیولې دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود چینواری د غری پورت راستولې.
د ننګرهار د وروستي امنیتي وضعیت څخه د تارنې په خاطر له کابل راغلی پلاوی وایي ډېر ژر به توره بوړه له دایښ وسلوالو پاکه شي. د دې پلاوی مشر او د ولسي جرګې غړي حاجي ظاهر قدیر د یکشنبې په ورځ په خبري ناسته کې وویل چې توره بوړه لا تر اوسه دایښ سره ده، خو په وینا یې افغان ګډو ځواکونو د تورې بوړې شاوخوا ځینې مهمې نقطې نیولي، او په پام کې ده چې ډېر ژر به دا مهم مرکز له دایښیانو بېرته ونیول شي.
د تور بوڑی په مختلف ساحو کې جنگ روان دی، او ان شاء الله تعالی چې زه په دې باور یم چې په تیزی سره به تور بوڑه تصفیه شي، او زمونږ او تاسو راتلونکي پریس کانفرنس به ان شاء الله چې بیا په تور بوڑه کې په هماغه ځای کې وي چې کم نن د دښمن سره دی، او په تیزی سره به ان شاء الله د دښمن د لاره سوزي او بیرته به د حکومت لاسته غورځيږي.
نو موږ وایو نن د هاته د ډیر اتک څخه روانو عملیاتو څخه څارنه، او د دې ترڅنګ په دایښ ځپل ولسوالۍ کې د ولسی خلکو لمنځه د محلي پولیسو جوړېدل دي. د وای په دې غرنۍ سیمو کې د سیمې خلک کولای شي چې د خپل سیمې امنیت وساتي.
ولسی پاسونونو باندې کار کوو چې په سره رقم باندې دا منظم کو، په سره رقم باندې دا مجهز کو، ځکه موږ داسې ولسی پاسون نه غواړو چې جوړ شي چې یو میاش لپاره هکمال شي او بل میاش لپاره بیا هیڅ شی ورسره نه وي او دشمن سر ته ولاړ وي او بیا سرته نه غوسي. موږ غواړو چې یو طویل مدته پلان ورته جوړ کو د دوی د دوامدار هکمالاتو لپاره، دوی ته امکانات ورکول شي، دوی تجهیز شي دار لحاظه، ځکه چې امداد ولس خلک دي چې په هغه نقطو او هغه ساحو کې بلد دي.
په همدې کانفرنس کې د ولایتي شورا وکیل ډاکټر ناصر کاموال بیا امنیتي ارګانونو او ولایتي ادارې نه وغوښتل چې د تیر په څیر داسې عملیات نه ترسره کوي. چې د امنیتي ځواکونو د وتلو سره بیرته سیمه دایش یا نورو وسلوالو ته پاتې شي. دی وایي امنیتي ځواکونه که عملیات کوي په غرنیو سیمو کې دي یاد وسلوال په بشپړه توګه ختم کړي چې خلک ترې په ارامه شي. له تېرې یوې اونۍ راهیسې دایش وسلوالو د پچراګام ولسوالۍ له لارې پر توره بوړه حمله وکړه او د طالبانو لخوا د یوې لنډې مودې مقاومت وروسته دایش وسلوال تورې بوړې ته دننه شول. د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې اوس افغان ګډو ځواکونو د تورې بوړې د بېرته نیونې په موخه عملیات پیل کړي چې په وینا یې د تورې بوړې شاوخوا مهمې نقطې امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او جګړه پرې روانه ده.
قدرن اوریدونکو، په کابل کې د الزهرا په جمعات کې وروستۍ چاودنې وروسته ځینو کسانو داسې اندېښنې وښودلې چې ګواکې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د دې هڅه ده چې مذهبي شخړې رامنځته کړي. خو د افغانستان د علماو شورا رئیس وایي چې په دغه هیواد کې د مذهبي شخړو د پیلولو هڅې نتیجه نه ورکوي. د دغه شورا رئیس قیام الدین کشاف په کابل کې وی خبرې ناست همداراز وویل چې افغانستان په نړۍ کې د شیعه او سنی د یووالي نمونه ده. په ورته وخت کې شیعه عالم وایزاده بهسودی په یاد خبري غونډه کې نه یوازې په افغانستان کې د مذهبونو پر یووالي ټینګار وکړ، بلکې وی ویل چې وسلوالو مخالفینو د تروریستي کړنو په ترسره کولو اسلامي شریعت بدنام کړی. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
په کابل کې د شیعهګانو د یو مسجد په ګډون له سو بیلابیلو خونړیو حملو وروسته په دغه ښار کې یو شمیر سنی او شیعه عالمانو په یوه خبري غونډه کې د یو بل لاسونه پورته کړل او وایي خود چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ هیڅ اختلاف وجود نه لري. د افغانستان د علماو د سرتاسري شورا رئیس قیام الدین کشاف په دې خبري غونډه کې وویل چې افغانستان د مذهبونو د یووالي په برخه کې په نړۍ کې بې ساری دی. د هغه په خبره د افغانستان دښمنان هیڅ دین او قانون ته ژمن نه دي او غواړي چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ نفاق را پیدا کړي. هغه ډاډ څرګند کړ چې د دولت وسلوال مخالفین به په دې برخه کې خپل ارمان ته ونه رسیږي.
اطمینان می تیم
زخپلو ګرانو هیوادوالو ته ډاډ او دښمنانو ته خبرداري ورکوم چې په افغانستان کې د شیعه او سنی ترمنځ اختلاف وجود نه لري او ویل شم چې په افغانستان کې د شیعه او سنی یواله دښمن خپل هغه هدف ته چې د سنی او شیعه ترمنځ نفاق را پیدا کړي نه رسیږي.
هدف خود کامیاب نه خاط شو.
دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د تیرې جمعې په شپه د کابل په لویدیځ کې د شیعهګانو په یو مسجد دوه تنه وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر لسو نور ټپیان شول. د الزهرا په نوم په دغه مسجد د حملې مسؤلیت دایش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست. دې وسلوالې ډلې له دې وړاندې هم په شیعهګانو د بېلابېلو حملو مسؤلیت منلی دی. د کابل د کارتې سخي او باقر العلوم په مسجدونو د حملو له امله هم یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. یو شمېر علماو چې د یک شنبې ورځې په بری غونډه کې شتون درلو دا ډول عمل د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې وبلل. شیعه عالم وایز زاده به سودی وویل چې د افغانستان شیعهګان او سنیان سره ورونه دي او هیڅ کله به ترمن نفاق رامنځته نشي.
شما با این رفتارتون
تاسو په خپل کړنو د اسلام شریعت دین او علماو ابرو لمنځه وړی ده. د طالب کلمه مقدسه ده. طلب کول د انبیو کار او دنده و. تاسو په خپل عمل سره په خپل له هر ځای لمنځه وړی ده. یو شمېر عالمانو په خپل خبرو کې همدار لګاونډي هیوادونو څخه وغوښتل چې د افغانستان د خلکو او حب ترمنځ نفاق چولو څخه لاس واخلي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې د تنباکو د استعمال کچه مخ پر زیاتېدو ده. دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پایکان د خبرې د یکشنبې په ورځ د تنباکو د منې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. یاد وزارت سږکال دغه ورځ تنباکو د پرمختګ لپاره یو ګواښ دی تر عنوان لاندې ورمنځله. خو یو شمېر روغتیایي متخصصین ټینګار کوي چې د تنباکو د استعمال د مخنیوي لپاره عملي او جدي اقداماتو ته اړتیا ده. تفصیل د ناجی صاحبی په ریپورت کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي رواني جګړې او خلاصو سرحدونو په دغه هیواد کې د تنباکو د کارونکو او قاچاق کوونکو په وړاندې مبارزه ټکنۍ کړې ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال ډاکټر فدا محمد پایکان د خبرې د یکشنبې په ورځ د تنباکو د منې د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. نوموړي وویل په افغانستان کې د تنباکو د استفادې په اړه نوې شمېرې په لاس کې نشته، خو په وینا چې د تیرو کلونو د څارن لمخې د کچه مخپه لوړیدو ده.
استفاده تنباکو در کشور ما
لا تنباکو څخه استفاده زموږ په هیواد کې مخ په زیاتېدو ده. هغه سیړنه چې په 2013 کال کې تر سره شوې خي چې لویان 15 سالنه په منسم ډول سیګرټ څکوي 50% د سیګرټو له دود څخه غیزمن کیږي. همدارنګ سروې د نو ځوانانو په اړه په ګوته کوي چې 14% کې لږ تر لږه د خپل ژوند په اوږدو کې یو یا دوه ځلې سیګرټ تجربه کړي، او دغه سروې کې لیدل شوی چې 90% ماشومان له 14 کلنۍ مخکې یو یا دوه ځلې سیګرټ استعمال کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تر دې وړاندې ویلي چې د دوی د معلوماتو له مخې په نړۍ کې هر کال 1 میلیون کسان د تنباکو له کارولو مري چې تر 15 میلیون زیاتې په خپله کارونکي او تر 6 لکو ډېرې هغه کسان دي چې سګرټ نسکوي خو لوګي ګواښي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د تطبیق د کمیسیون جوړول، په سګرټو د تعرفو لوړول، عامه پوهاوی او یو شمېر نور اقدامات د تنباکو د استعمال د مخنیوي لپاره له مهمو ګامونو یادوي، خو یو شمېر روغتیایي متخصصین وایي دغه اقدامات بسنه نه کوي او باید په دې برخه کې نور جدي ګامونه واخیستل شي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دا وخت د هیواد شاوخوا 6.5 میلیونه ماشومان له ګواښ سره مخ دي. تفصیل د یوسف زدران په ریپورت کې.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د بېوزله، یتیم او بې سرپرسته ماشومان ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 6.5 میلیونه افغان ماشومان د خطر له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په دې اړه یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د یاد شمېر ماشومانو ژوند د ښه کېدو لپاره دولت بودیجه نه لري، خو د مرستندویه ادارو لخوا د دوی د ستونزو د هواري لپاره تر یو حده کار شوی دی.
زموږ وزارت د هیواد په کچه د دروش قسمه هغه ماشومان په اړه ستر مسؤلیت لري چې د خطر سره مخ دي، لکه ګداګر، بې سرپرست، یتیم، قاچاق او استثمار شوي ماشومان، داخلي بې ځایه شوي ماشومان، د مور او پلار د مراقبت څخه محروم او په مصالحنه منازعاتو کې د ماشومانو څخه استفاده. دغه ارقام چې تقریبا 6.5 میلیونه ته ارقام رسیدي چې دا کوم اطفال تر مرز خطر دي.
افغان کابینې د 1315 مل مریض کال د سرطان په میاشت کې د روژې د میاشتې 15 نیټه د یتیم او بېوزله ماشومانو د ورځې په نوم ونوموله، او ویل شوي دي چې په دغه ورځ به د بېوزله او بې سرپرسته ماشومانو لپاره مالي مرستې ټولیږي. افغانستان له دې وړاندې د جنوا په کنوانسیون کې د ماشومانو د بد وضعیت په اړه تر ډیرو انتقادونو لاندې راغلی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې اوس دغې برخې ته پاملرنه ډیره شوې ده. افغان ماشومان وایي چې لا هم له سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، نه د دولت مرستې ورسیږي او نه هم د خپل ژوند د تامین لپاره راتلونکي ته هیله مند دي. په دې اړه په کابل ښار کې څو کارګرو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل:
مانو شاین دا خلتي خرته مې غواړم چې دولت موږ سره خو ډیر ژمنه وکړو، خو یو تنګ ته څه پر رسیدګی نه دا کړې، کار مې د مکتب نه مخنیوي کړ چې دې څوره دې درس نه پاتې سم نو ته نه کوم چې خپل درس.
د کار ټولنیزو چارو او شیدان وزارت د ټولنیز خوندیتوب رئیس عبدالرزاق سالار بیا وی د یونیسف په مالی مرسته دا وخت د هیواد په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې مرکزونه جوړ شوي، خو حکومت په دې اړه لا کافي امکانات نه لري.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د افغانستان د امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملو کې د سیمې استخبارات لاس لري. تفصیل د واصل وسال پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي د افغان امنیتي ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو حملې د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د دې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي نواب منګل د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دښمنانو مغرضې کړي په دې هڅه کې دي چې د نړیوالو ځواکونو لخوا د افغان وسلوال پوځ د روزلو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. دغسې
حرکتونه د افغانستان نظامی مسائلو کې څنګه بولم کله مدد شي د افغانستان وسلوال ځواکونو رهبری چې ټکټه دې وجود کی په زمونږ دښمنان زمونږ د خاورو دښمنان باندې په اړه نه پاتې کیږي او دوی کوشش کوي چې د نړیوالو ځواکونو د روزل پروسه پر ټپه ودروي. خو دې هدف همدغه دی چې زمونږ یو ټول ځوکونو د روزلو مخه ونیسي.
خغله منګل وای بهرنۍ کړي په دې ډول حرکتونو سره غواړي چې په افغان وسلوال پاوز د نړیوالو اعتبار کم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر راپورونو له مخې د شنبه پر ورځ د بلخ په دیدادي ولسوالۍ کې د 209 شاهین قلوردو یو سرتیری په بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې د امریکا د پوځ یو ویان رسنیو ته ویلي چې په دې پیښه کې یو افغان سرتیری وژل شوی او و امریکایي پوځیان ټپیان شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد به رسنیو ته په یو اعلامیه کې څرګنده کړې چې دوی ته وفادار یو افغان سرتیری پر بهرنیو قواو برید کړی، څلور امریکایان یې وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. همدارنګه د یو شمېر راپورونو له مخې لا د پیښې شاوخوا یو اونۍ وړاندې د افغانستان د کومانډو ځواکونو یو تن سرتیری د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې درې تنه بهرني سرتیري ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو کلونو کې د افغان وسلوال پوځ په لیکو کې د کلکو کشفي او استخباراتي تدابیرو له امله د افغان ځواکونو له منځه په بهرنیو ځواکونو بریدونه صفر ته ښکته شوي وو. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو دوو پیښو په اړه پلټنې پیل کړې او د ورته پیښو د مخنیوي په هدف تدابیر جدي شوي دي.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په پرانیستې سره به د وخت له ضایع کېدو پرته په مستقیم ډول افغان سوداګر خپل مالونه د هند مهمو بازارونو ته ورسوي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
یو شمېر افغان سوداګر د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز د پرانیستلو هرکلی کوي او وایي چې له دې لارې به د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه پراخه سي. د دغو سوداګرو له ډلې رحم الدین حجي هغه د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل دغه سوداګري په خوا د ځمکې له لارې کې ده چې پاکستان به ورته ترانزیټي او سرحدي ستونزې جوړولې.
ترانزیټي، سرحدي او ترانسپورټي دا ټول ستونزې لري کېږي. تجارتي اموال خصوصا تازه میوه او وچ میوه دا په ډیر ژر ډول سره په هندستان مارکیټ ته داخليږي او په هندستان مارکیټ کې په تازه او څه ډول خرڅېږي او هلته څه مارکیټ ځان ته پیدا کولای شي.
ټاکل شوی و چې د یکشنبې په ورځ د افغانستان او هندستان ترمنځ هوایي دهلیز په رسمي ډول پرانستل سي، خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین وایي چې دا کار د دوشنبې ورځې ته وځنډید. د هندوستان او افغانستان د هوایی دالیز پر جوړولو خبرې د تیر کال په دیسمبر میاشت کې هند ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال شوې وې. افغان سوداګر حجی محمد اجان ازادي راډیو ته وویل په لومړي سر کې به له همدې لارې د افغانستان وچه میوه، بادام، زردالو، کشمش، پسته او دغه شان تازه میوه، خربوزې، انګور، انار او مڼې د هند بازارونو ته ولېږدول سي او له هند نه به درمل او د فابریکو خام مواد افغانستان ته انتقال سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای چې په لومړي سر کې به هره اونۍ او وروسته د اړتیا په صورت کې د آریانا افغان هوایی شرکت له لارې 80 سوداګریز مالونه هوایی کارګو هند ته او برعکس له هند نه افغانستان ته انتقال سي. د دغه خونې بیان سیم الدین پسرلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یاد دهلیز د ګټو او مسؤلیت په اړه ول
دغه هوایی دهلیز موږ د صادراتو د پیاوړتیا لپاره فوق العاده مثبت ګټه لري. موږ د مختلفو لارو څخه په استفادې سره کولای شو چې د افغانستان تولیدات نورو هېوادونو ته ولېږو، په نورو هېوادونو کې مشخصا په مارکیټونو کې خلکو ته معرفي کړو.
په کابل کې د هند سفیر دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د ځانګړي هوایی دهلیز د جوړولو هدف د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ده.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل ښار د یو شمېر اوسیدونکو نظریات اورو چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایی دهلیز د جوړېدو پر اړه غږېدلې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
نو می رحیم زرمتای تخلص کوم. د هند او د افغانستان لاول نه هم دوستي و ولا دا کچیر د امکانات ترانسپورت هوایی که خو هغه د زمینی ترانسپورت د ملل متحد به قانونا حق لري پاکستان باندې باید د موږ ترانزیت لري او بل خارجي تجارت سره خصوصا د هندي تجارت هغه د طرف هم سیسی د افغانستان میوه د افغانستان صادرات تر ټولو نه کیفیت لوړ ده. لکه خربوزه چې اوس په هند کې خربوزه څه فراخلی یو کیلو چرګان په هغه څاخلی به ډیر هغه باندې د دې هغه ورته کوي. هندي تجارانو سره دولت هغه وکړي چې هندي خارجي تجارانو هغه جلب توجه دې خواته شي چې هغه لارې په خپله تجارت ورته پیدا کولی شي یا هوایي یا زمینی راغه شي.
ها
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې له حکومت څخه یې لکه چې د داعش پر وړاندې جدي مبارزه وکړي کده کار نه کوي بیا به افغانستان د ده په خبره په دویمې سوریې بدل شي. شاهین یزي له لغمان څخه لیکلي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز جوړېدل به پاکستان له ستر اقتصادي بحران سره مخ کړي. منور خان قهرمان له کابل څخه لیکلي چې افغانستان له پاکستان څخه بل سخت دښمن نه لري. عبدالرزاق له لغمان څخه لیکلي چې افغانان په لندن کې د پاکستان او هند د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د هند بریا په هیله دي. او عبدالمنان بغلان څخه لیکلي چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز جوړېدو څخه هرکلی کوو. او د ترانزیت په برخه کې د دې خبره غوښتنې چې افغانستان ورسره مخامخ دی البته له پاکستان سره د دغه دهلیز په جوړېدو سره به تر ډیره د غوښتنې حل شي. قدر من اوریدونکو تاسو زمو غکل ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیو د یک شنبه د ورځې پښتو خبري